السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به سر له نن نه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لورې به په مرستو کې وړه غوړي، دال، نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړې مشپې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو یو نیم زر نور ژوبل شوي دي، خو ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلو شمیر به تر دې نور هم لوړ شي، ځکه په سیمه کې لا هم د ژغورنې عملیات روان دي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې چې لږ تر لږه زر تنه پکې وژل شوي سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نور فدرالي شریکانو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډېر اغېزمن شوي دي مرستې او د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د آزاد اروپا ازادي راډیو د دې سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې پر اساس یې ویل شوي د اروپا شورا پریکړه کړې چې اوکراین او مولداویا ته غړیتوب ورکړل شي. د فنلاند د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي هېواد یې له څو لسیزو را په دې خوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي. جنرال تیمو کیونین دا خبره پرون وکړه او یې ویل چې سکندنوي هیوادونه له روسیې سره د مقاومت لپاره ډېرې وسلې لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل 120 ورځې پوره شوې او ورسره دا ویره رامنځته شوې چې روسیا به په فنلاند هم برید وکړي. او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې اوس د پخوا په شان د کرونا په اړه ډېر څه نه ویل کېږي، هند په یوه اونۍ کې د کرونا څه باندې 28,200 پیښې ثبت کړې. کتونکي وایي دې ته په پام چې په هند کې د کرونا نږدې 2 میلیارده ډوز واکسینونه شوي، په یوه اونۍ کې تر 2,000 ډیرو مثبتو پیښو ثبت د اندېښنې وړ دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پکتیکا کې تیر شپه هم د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات روانو. له یو ځایي چارواکي سره مو خبرې کړې دي.
کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي تر اوسه پر نورمال فعالیت کوي. موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
نړیوالو بنسټونو زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام نن مرسته پیلوي.
هغه کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي.
د ګیان یو اوسیدونکي د کورنۍ لاس غړي زلزله کې له لاسه ورکړي.
دا به ورر دی، دا نر به وراري نه دی، دا درې دوه پروته دي. دا دوله به د هغه د وراري خپل ښځه دي، دا مو غونډ وراري نه دی.
نورستان کې بیا بل طبیعي آفت. د اوړي واورې ورېدو سلګونه څاروي وژلي دي.
منتګل لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدیش لسوالی نو دلته څاروي تلف شوی دي، تر 2000 پورې اټکل شوی دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو خبري ټولګه ته خراغ لایک تر پای از موږ ملتیا وکړي. نیمه نړۍ او د بشري او اساسي حقوقو اونیز پروګرامونه هم اوریدلی شي. راځو د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په پکتیکا کې ځایي چارواکي وایي چې د زلزلې له کبله د اوښتې مرګ ژوبلې کره شمېر لا هم نه دی معلوم، خو تر پرون ناوخته پورې ویل شوي و چې په دغه زلزله کې لږ تر لږه زر کسان وژل شوي او یو نیم زر نور ټپیان دي. شیبه وړاندې مې په پکتیکا کې له ځایي خبریالانو سره خبرې وکړې. هغوی ویل چې د زلزلې په سیمه کې تلیفوني شبکې کار نه کوي او په مرکز کې خبریالان په تمه دي چې چارواکي ورسره نوې شمیرې شریکې کړي. داسې اټکل کیږي چې د ورځې په جریان کې ممکن د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. د پکتیکا د عامې روغتیا له رئیس حکمت الله عصمت نه مې وپوښتل چې وروستي جزئیات څه دي. هغه راته وویل
تاسو ته باید ووایم چې نن ورځ کوم ارقام چې تېره ورځ موږ ته راغلي د نن ورځې ارقام نشته ده او له سیمې نه احوال ځکه نه لرو. هلته تلیفوني شبکې کار نه کوي. هماغه د زرو په شاخوا کې تلاول لرو، شهیدان لرو او یو نیم زر شاخوا زخمیان دي. او د روغتون وضعیت ته کوم ټکان چې راوړل سوي هغه څه چې عاجلې درملنې ته ضرورت درلوده او وخیم و هغه غزني او کابل ته رفرتوي او باقي د شرنې په روغتون او د ګورګون په روغتون کې وي.
بله، شپه څنګه تېره شوله؟ آیا په سیمه کې د شپې پر مهال هم د ژغورنې عملیات روان وو؟
بله صاحب، په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان وو. ولې باران ورېده، شیبه په شیبه باران و. دا باران لږ تکلیف او مشکل ایجاد کړی.
نن څنګه ده؟ نن هوا ښه ده، یعنی د مرستو رسولو امکانات شته، ځکه نن به کاروانونه سیمې ته رسیږي او کنه نن هم باران ده، ځکه لارې هم خراب یادې شوي، خصوصا د ګیان ولسوالۍ
لارې د دواړو ولسوالۍ خرابې دي او خامه لارې دي. نن تازه معلومات له سیمې نه تر اوسه پورې نه لرو. البته له ګیان نه مې دا اوس راپور ترلاسه کړی چې تر اوسه پورې هم نه امان ده او کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي د سیاحت په برخه کې او د اجسادو د پلټنې په برخه کې تر اوسه پورې نورمال فعالیت کوي.
او څه تمه کېږي د نن ورځې په ترڅ کې به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي یا حداقل تر خاورو لاندې ګیر کسان به ټول راووزي او که نه د عملیاتو د اوږدېدو احتمال شته؟
انشاءالله د ټیمونو د کثرت له امله، د ډېروالي له امله چې په سیمه کې موجود دي، موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې له ازادۍ راډیو سره یې د زلزلې په وروستیو جزئیاتو خبرې کولې. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي، خو د مرګ ژوبل شمیرې د دې لپاره نه دي تازه شوي چې د ځایي خبریالانو په وینا د پکتیکا د مرکز خرنې او ولسوالۍ ترمنځ ارتباطي اړیکې یا ټلیفوني او مخابراتي اړیکې سمې نه دي، نو د ساحې جاج اوس نه ښکاري. د ورځې پیل دی، وروسته به د ورځې په جریان کې لزای خبری اعلان او چارواکو سره د ورستۍ جزئیات په اړه خبري وکړو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د ورستۍ زلزلې پر اخوالی خای تر هغه څه ډیر زیات وی چې تر اوسه یې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو پر اساس د وسایلو نشټوالی او د لارو خرابوالی سبب کیږي چې د ژغورنې عملیات سم پر مخ لاړ نشي. د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
ملګری ملتونه وایي باور کیږي چې د وړ مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي او د وسایلو نشټوالی د ژوندي پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږونکي رامز الاکبروف پرون ناوخته وویل باور لري چې نږدې 2000 کورونه نړېدلي دي. د کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو چې تر اوسه مړ ژوندی معلوم نه دی شایي خورا ډیر وي. په همدې حال کې د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سام مورت تیره شپه آزادی رادیو ته وویل چې زلزلې سلګونو افغانانو ته مرشوب دی اړولي، خو لا هم د غمیزي د پراخوالي په اړه کره معلومات نشته.
We don't yet know the full extent of the devastation.
موږ تر اوسه د دې ویجاړۍ له پوره پراخوالي خبر نه یو، خو باور لرو چې د ډېرو ښځو او ماشومانو په شمول سلګونه کسان مړه شوي دي، ډېر نور ژوبل شوي او ډېر شمېر کورونه نړېدلې یا زیانمن شوي دي. د راپورونو له رارسېدو سره ګمان کېږي چې د مرګ ژوبلو شمېر به لوړ شي. یونیسف څو ګرځنده طبي او د خوراکي مرستو رسولو ټیمونه لیږلي چې د ټپیانو سره مرسته وکړي.
خو الاکبروف وایي د افغان کورنیو د غړیو شمېر په متوسط ډول 8 کسه دی او ځینې وخت څو کورنۍ په یوه کور کې اوسي. د خبریالانو ته هم دا راوویل چې د طالبانو حکومت زلزله ځپلې سیمو ته 50 امبولانسونه او 4 یا 15 هلیکوپترونه لیږلي او د یو اندازه نغدو پیسو مرستې ورکولو ژمنه یې کړې ده. د وویل ملګری ملتونه ځانګړي وسایل نه لري چې خلک له کنډوالو راوباسي. دا کار طالب چارواکي کوي، خو هغوی هم په دې برخه کې محدودیتونه لري.
د اسمت ساروان پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پر اخوالی خایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. څه چې محسوس دی هغه په سیمه کې د خلکو اړتیا ده، ځکه چې زرګونه کورنۍ بې سرپناه شوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سر له نن څخه به د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي. د دغه ادارې ویاند وحید الله امانی تیره شپه له اسمت ساروان سره په مرکه کې وویل چې پرون ورځې ټیمونه سیمې ته رسیدلي دي.
د ډی ایچ پی یعنی خلونو نړیوال پروګرام د خپل نورو بشري همکارانو سره یو ځای په سیمو کې چې زلزلې ځپلې دي، کورنۍ چې دوی اغېزمنې شوې دي، د هغوی د ارزونې او سروې په موخه ټیمونه استولي. زموږ ولایتي همکاران لاله وړاندې عمل ته دي، نور ټیمونه هم استول کېږي تر څو د خلکو د ارزونه ادامه پیدا کړي، دوام عمومي، او هغه کورنۍ چې دوی بیوزلې او اړمنې ثابتېږي یا مشخصېږي، د هغوی دپاره به په عاجله توګه د خوراکي توکو مرستې رسېږي.
ونی صاحب، د دې مطلب آیا دا دی چې تر اوسه مو مرسته نه ده کړې، له دې وروسته یې کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې نن ټول ورځ د کوم عملیات یا د ژغورنې عملیات چې په سیمه کې دوام لرل، هغه ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو و، د شهیدانو او زخمیانو په شبخانو او نورو کلینیکونو ته په انتقال باندې متمرکز و. ډبلیو ایچ پی له نورو ټولو نړیوالو او ملي بشري ادارو سره یو ځای په پوره همغږۍ مخکې ځي، آماده ده، چمتو ده، او د خوراکي توکو قطار د کابل نه سیمې ته واستول شي. هغه کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي، بېوزلې کچه یې معلومه شوې، هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي. او ورسره به د همدغه راز د ارزونې ټیمونه خپلو ارزونو ته ادامه ورکوي، او که چیرته نیاز یا اړینه وي چې نور خوراکي توکي واستول شي، ډبلیو ایچ پی چمتو ده چې نور خوراکي توکي هم واستوي تر څو ټول هغه کسان چې دوی اغېزمن شوي هغوی ته او خوړو ته خوراکي توکو ته اړتیا لري، هغوی ته پر وخت خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې د مرستو رسولو پر چارو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. دغه راز مو د مرستو په اړه پرون درلودل چې د دولت ټیمونه سیمې ته رسیدلي دي. طالبانو ویلي چې د نغدو مرستو بستې وړې دي سیمې ته، او دغه راز د خوراکي موادو، کمپلو، خیمو او نورو مرستو تابعې هم کړې ده.
جوان
تریکاسه پولیس موجه سمیدی
تاکارو سولوشن هغه چې تاکار مریض راغی.
آزادی
خزینه په اجازه خبر کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
پوهنه
سمیمو په مرتب کې د باران د لپاره پناین سمو په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس د افغانستان وروستۍ زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د دغې ادارې د معلوماتو پر اساس د هرې افغان کورنۍ د غړیو شمیر په متوسط ډول 8 تنو ته رسیږي، نو ګمان کوي چې د مرګ ژوبلې حقیقي شمیرې ښایي خورا ډېرې وي. د ځینو کورنیو ټول غړي تر خاورو لاندو شوي دي. په داسې کورنیو کې یو هم د ګیان ولسوالۍ د لوی ګیان سیمې د اوسیدونکي عصمت نومي کورنۍ ده. هغه وایي چې درې ورونه، درې وریندارې او څلور وریرونه یې مړه شوي دي. دا یې د خپلو لاسو عزیزانو جسدونو ته د لاس په اشاره وایي.
دا به ورېر دی، دا نر به وراري نه دي، دا درې دوه پروته دي. دا دوله به دغه د ورارې خپلې ښځې دي، دا لینه دي، دا دغه دو چې دا د مو غونډ وراري نه دي. یو به ورېر دی، دا نر به وراري نه دي، دا ویل کې دا وندیارې دا د مو داسې دي چې داسې که غونډ چې یو ورینه زامن به دا مړوي، ورینه دا غشه د مړه دی، دا که غونډه مو ورینه دي، دا مړ ورېر دی، دا نری چې دي د غورینه نالماسی خزه دا انده دغه یو کیر مړ دی،
دا شهیدان اوس دل تر اوړي دي. کنه
یو کیر خو کیر لنګ شه پر کې چاتو یو اکسین او خو ستدا کیر لنګ شه تیل تر وو او کیر خو رغه تیل تا دنه خورینه به دي چې غا کنه روغ لیل ته مشر نه ناوته.
د اسمت پونوم د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو چې زلزلہ کې د کورنۍ لاس غړي له لاسه ورکړي وو، دغه اوسیدونکو په سیمه کې له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال سره خبرې کولې. رحیم خان خوشحال د هغو خبریالانو له ډلې دی چې پرون یې پکتیکا ګیان او برمل ولسوالیو ته سفر کړی، هلته یې وضعیت له نږدې څارلی دی. له نوموړي سره اسمت ساروان مرکه کړې او نور جزئیات یې ترې پوښتلي.
دغه دواړو ولسوالیو کې وروستي ارقام دا دي چې په دواړو ولسوالیو کې زر کسه وژل شوي دي او له 1500 څخه اضافه کسان ژوبل شوي دي. دغه سیمې ته تر اوسه پورې چې هلته هغه مړي او زخمیان خو ډېری روغتیایي مراکزو ته انتقال شوي دي، اما هغه مړي چې دي ځینې ښخ شوي او ډېری لا پاتې دي. اوس هم لا د ژغورنې عملیات روان دي او د ژغورنې په عملیاتو کې د افغانستان د اسلامي امارت د مسؤلینو تر څنګ یا د ولایتي چارواکو تر څنګ د سیمې خلک هم پوره مرسته لري. او ډیره مرګ ژوبله چې رامنځته شوې د ګیان ولسوالۍ د عبدالله شاه او غلچکی او د لوی ګیان په سیمو کې دغه کلی ډیره صدمه لیدلې ده. دلته ډیر خلک وژل شوي دي او د برمل ولسوالۍ د لواړه په سیمه کې د لواړه د سیمې اړوند ډیری کلی نړېدلې دي چې ډیره مرګ ژوبله ده هغه په برمل ولسوالۍ کې.
ویل کېږي چې هوا خرابه ده، آیا د هوا خرابوالی د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړې دي؟
دا چې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول پکتیکا کې او بیا په ګیان ولسوالۍ کې د ماشپین نه راورسته سخت باران وریږي، په ډیری سیمو کې خوړونه راوتلې دي، سیلابونه راوتلې دي، لوی لارې بندې شوې دي او هلته هغه مرستې په وخت نه دي رسېدلې. دا اوس چې موږ تاسو سره خبرې هم کو، پکتیکا کې سخت باران وریږي، خلک وایي چې له یوې خوا هفته لویې فاجعې رامنځته شوې ده، د ژغورنې عملیات پای ته نه دي رسېدلي، له بل اړخه چې بارانونه دي او په زمین کې سیلابونه راوتلي دي. ځینې خلک دا هم احساسوي چې شاید هغه خلک چې لارویان یا دې منطقې ته ځي راځي یا بیرته خپلو سیمو ته ځي، شاید سیلابونو هم ورته مرجوب لاړولي، خو په دې اړه دقیق معلومات نشته.
داسې ویل کېږي چې خلک ویرېدلي چې بله زلزله به وشي او ډېر خلک چې کورونه لا نړېدلي نه دي هغوی له ډاره کورونو ته نشي تللی، دا خبره سمه ده؟
ډېری خلک زلزلې دومره ویرولي دي، حتی ماشومان خپلو کورونو ته نه ځي، له خپلو کورونو ویره لري، داسې انګېري لکه د دوی په کورونو کې چې دوی ته مرګ متوجه وي او د دوی ژوند هلته پای ته رسیږي. ډیری کورونه نړېدلې دي، د کورونو ځینې برخې چې پاتې دي یا کوم خلک یې ژوندي پاتې دي هغوی خپلو کورونو ته نه ځي. حتی په دغه سیمه کې چې ځینې خیمې ورته رسېدلې دي، په خیمو کې له عامو خلکو سره یا له ورغلو خلکو سره مرسته کوونکو خلکو سره دوی ناست دي، همالته اوسېږي. دوی ته تر اوسه پورې یعنی ډیری داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی.
په پکتیکا کې آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې له آزادۍ رادیو سره یې د سترګو لیدلې حال شریکو.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو ورزو، خوست ته په خوست کې هم د وړمشپې زلزلې زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په خوست کې په سپیرې ولسوالۍ کې رامنځته شوې. خوست د زلزلې مرکز هم ښودل شوی دی، خو د پکتیکا پرتله یې انساني او مالی زیان کم دی. تازه جزئیات راته په مخکې خبرونه کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل داسې راکړه.
د خوست چارواکي وایي د دوی نوې معلومات ښیي چې د وړ مشپې په زلزله کې د سپیرې د ولسوالۍ 9 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د هغوی په وینا چې په زلزله کې د خلکو 1500 د استوګنې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د خوست چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ په زلزله کې د خوست په سپیره کې د وژل شوو شمېر 15 تنه ښودلی و، خو اوس وایي چې دوی ارقام دقیق کړي دي. دوی زیاتوي تیره ورځ د زلزلې زیانمنو سره د لیدنې لپاره د دې ولایت ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي وو. د خوست ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرمه آزادۍ راډیو ته وویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې زلزلې د ټکان له امله 9 کسان شهیدان شوي او 6 تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. زلزله د سپیره ولسوالۍ د بیر څپر افغان دوبۍ پڅه میله او سره میله سیمې ځپلې چې 1500 کورونه نړیدلي او یا زیانمن شوي دي.
اختر محمد اکرمه دام وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه تللي تر څو د اوښتې مرژوبلي او مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي. د خوست چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ به د پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مرستې هم د الوتکو په واسطه خوست هوایي ډګر ته راوړل شي چې وروسته به په افغان پوځي چورلکو کې د زلزله ځپلو سیمو زیانمنو ته ولېږدول شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې برخه کې هم تر ډیره د زلزله په زیانونو او په اړه یې د نړیوالو خیریه بنسټونو د مرستو پر اعلان تمیګو. نړیوالو ټولنو د افغانستان له زلزله ځپلو سره مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي رضاکاران د مرستو رسولو په چارو بوخت دي.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او یو شمېر هیوادونو د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو ژغ کړی دی. د وړ مشپې زلزلې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې زرګونه کسان مړه کړي، ژوبل کړي او بې کوره کړي دي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي د افغاني سرې میاشتې ټولنې او د نورو خیریه مؤسسو په ملاتړ یې خپل رضاکاران چمتو کړي چې په دې ستر ناورین کې له زیانمنو سویو سره مرسته وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې وایي افغاني سرې میاشت ټولنه د پکتیکا او خوست په شمول چې زلزلې تر ټولو زیات زیان ور اړولې د افغانستان په 34 ولایتونو کې تر 10,000 ډیر رضاکاران لري او اوس د دوی ټیمونه زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. پرون د ډنمارک او ناروی د سره صلیب، د قطر او ترکیه د هلال احمر د کمیټو د بشري مرستې رسونې عمله له کابل زلزله ځپلو سیمو ته روانه سوه. د امریکا د سره صلیب د کمیټې یوې مشرې سوزن مالاندیر نوایي افغانانو له وړاندې لا ډېرې سختۍ لیدلې. دا زلزله دوی ته یو بل ناورین دی. په پکتیکا کې چې زلزلې پکې د ډېرو خلکو کورونه نړولي او مرګ ژوبلې پېښې کړي، لارې ډېرې خراب دي او ویل کېږي چې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول هم اسانه کار نه دی. ځایي خبریال رحیم خان خوشحال د هوا د خرابوالي یادونه کوي او وایي
ډېرې داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی. هوا ډېره زیاته سړه ده، دومره سړه ده چې سخت باران ورېږي. یعنی که دا اوس ووایي چې باران نه غږ هم نه اورېدل کېږي. ځینې خلک داسې هم وایي چې په دغه سیمه کې زیات خوړونه او سیلابونه راوتلي دي. ډېر خلک په لویو لارو کې هم بند پاتې دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته خوراکي مواد او خیمې ورسوي.
د نورستان او کونړ په یو شمېر لوړو غرنۍ سیمو کې د بې وخته واورې ورښت له امله د شپنو کوټې نړیدلې چې له کبله یې د سر و مال زیانونه اوښتې دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم په دواړو ولایتونو کې هر اوړی شپانه څاروي د غرونو لوړو او شنو سیمو ته بیایي او هلته د ژمي تر پیل پورې پاتې کیږي. خو سږ کال بې وخته واورې هغوی ته کړاوونه پېښ کړي او په واورو کې بند پاتې دي. د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس او د دیوګل د درې اوسیدونکو مولوي قدرت الله معاص په دې اړه وایي
ویل کېږي چې مختلف سیمو کې چې کوم د درې څلور لسوالیو کې دغه پیښه رامنځته شوې دي، په هغو کې تر 2000 پورې څاروي مړه شوي دي. خو یقیني ځکه څه نشو ویلی چې ساحې هغه سیمې چې دلته څاروي مړه شوي دي ټلیفون نه کار نه کوي او هلته ټلیفون سهانه ده. نو د منطقي خلکو د خولې وینا ده چې وانتوګل لسوالۍ او نورګرام لسوالۍ او منډول لسوالۍ او کامدش لسوالۍ نشنګل ساحو کې نو دلته څاروي تلف شوي دي، خو البته دقیق شمېرې نه ده معلوم، تر 2000 پورې اټکل شوی دی.
نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان دی وایي د کونړ او له نورو سیمو څخه چې کوم مالداران نورستان ته راغلي هغوی په واورو کې بند پاتې دي. که څه هم چې له هر کلي څخه ځوانان د هغوی کومک ته ور روان شوي، خو که د بارانونو او واورو ورښت همداسې دوام وکړي نو د بندو کسانو رایستل به د ولس له وسه پورته خبره شي. په کونړ او نورستان کې د واورې ناڅاپي ورښت سربیره سیلابونه هم راوتلي چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د دوو چارواکو د سفر بندیزونه د دوی په وړاندیز لګیدلی دي. د دغه وزارت ویان نیټ پرایس رسنیو ته ویلي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا پریکړه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو له امله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې اوو.
له هغې وروسته چې د طالبانو په دوو چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د لګیدلو بندیزونو موضوع رسنیزه شوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا کار د دوی په وړاندیز شوی. د دې وزارت ویان نیټ پرایس د سیشن بې پورس په دې تړاو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل،
موږ وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه دا ګام پورته کړي څو طالبان پوه شي چې له متوسطو زده کړو د نجونو راګرځول پایلې لري. لکه د ملګرو ملتونو دا پریکړه، امنیت شورا په خپلو اعلامیو کې بشري حقونو له دې ډلې د نجونو او ښځو او نورو لږکیو ته د نه احترام له امله خپلې اندېښنې شریکې کړې دي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه، دوی به په ملګرو ملتونو کې له خپلو شریکانو او نورو سره په دې اړه همغږۍ ته دوام ورکړي، څو هغه کسان چې مسؤول دي ځواب ورکړي. د ښاغلي پرایس په خبره، ځواب ورکول یوازې د هغو کسانو لپاره نه دي چې وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی کړی، بلکې هغه کسان هم پکې شامل دي چې په دې هېواد کې بشري حقونه کمزوري کوي او تر خواه د لږکیو حقونو ته پام نه کوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا پریکړه بې ګټې فشار او د طالبانو له قوله د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته یو وسول شوی تصویري پیغام کې ویلي،
متاسفانه چې په دوه نورو لوړ رتبه غړو تازه بندیزونه لګولې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اسلامي امارت دا ډول فشارونه بې ګټې او د ازمویل شویو ناکامو تجربو تکرار بولي چې هیڅ نتیجه باور نه کړي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو په نورو دیارلس مشرانو د سفرونو د معافیت پریکړه ستایي. هخوا د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې که څه هم له دې پریکړې هرکلی کوي، خو وایي کافي نه ده. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د حقونو د ائتلاف غړي شمیله زرا،
کاشکې دا پریکړه په لومړیو میاشتو کې شوې وای، خو دا کافي نه ده. ای کاشکې دا محدودیت د طالبانو په ټولو لوړ پوړو چارواکو لګېدلی وای، او کاشکې پر نورو دیارلسو طالب مشرانو هم معافیت غځېدلی نه وای، او دوی هم د دې دوو په نوم لاړ کې راغلي وای.
ملګرو ملتونو پرون د دوشنبې په ورځ د هغه څه له امله چې د افغان نجونو د زده کړو او تحصیل پر وړاندې سخت دریځ یادېږي، د طالبانو د لوړو زده کړو د سرپرست عبدالباقي حقانی او د پوهنې وزارت په مرستیال سید احمد شهید خیل د سفر بندیز ولګاوه. د فرانسې خبري اژانس په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر ډیپلوماټانو له قوله لیکلي، په دیارلس نورو طالب چارواکو د سفر د معافیت بندیز له دوو تر درې نورو میاشتو وغځول شو. په راپور کې لیکل شوی، که د دوو میاشتو تر تیرېدو وروسته د دې سازمان د یادې کمیټې کوم غړی اعتراض ونه لري، دغه موده خپله یوه میاشت نوره هم غځېږي.
اوریدونکو، اوس هم ستاسو یو شمېر پیغامونه اورو.
د خوست ولایت د متون ساحه کې بیخي زلزله تیزه وه، حکومت تلفات نه دي رسولي، اوس پر روغ جوړ دي خلکو. د سپیرې په ولسوالۍ پکتیکا ولایت په دانې مونسا خپای او خوشي نه یو، نو دې ته باید طالبان او اسلامي امارات باید ځنونه چټک ور ورسوي، نو مونږ خپله کوشش کوو چې مونږ خپله ویشو.
از خپل د پکتیکا ولایت د زړو ولسوالۍ څخه تاسو ته میسج پرېږدم. مقصد چې طبیعي پېښه ده، خو پېښه ده وشوه. د ټولو مسلمانانو څخه مدعا ده، د خارج ګاونډیانو څخه چې موږ سره کومک او همکاري
وکړي. بله، السلام علیکم. شمس الله یم، د غزنی نه اړیکه نیولې. د تیرې شپې په زلزله کې له ټولو زیانمنه شوو هیوادوالو سره په ویر کې ځان شریک بولم. واقعا غمجن یم، او له خدای مې هیله ده چې نور مو هیوادوال له مصیبتونو وساتي. موږ داسې قوم یو چې طبیعت هم رحم نه دی راباندې کړی، بلکې تل لا ته غصه ده، یو هر گزار یې ځکه راته سخت وي چې وایي د لندو خټو لږ اوبه حاجت شي. کله چې بیا زموږ باټو ته وګورو، نو اسمان په کاڼو اوله او د ټولو ویاړونو حق خپل ځان ته ورکوو. موږ په یوه یوویشتمه پېړۍ کې لا د اتمې پېړۍ په معیارونو ژوند کوو. کورونه مو لا خټین او ورسته دي، د یو پوکي تاب هم نه لري، له نري باد او باران سره هم ړنګ شي. خو د اوسني تمدن په انجینري کې خلک د کورونو مقاومت سنجوي، او کورونو ته د تیزې لړزې په وړاندې د پاتې کېدو وړتیا ورکوي.
ویس اخلاقي یم، د لشکریا ښار اوسېدونکی. دا چې په ځینو ولایتو کې لکه په خوست کې زلزله سوې ده او تلفات هم ډېر دي، په ډېرې خواشینۍ سره به وایو موږ په دې زلزلې په وګړو چې شهیدان شوي دي په خواشینیو. نو هیله من یم د دو خلکو سره عجلي مرستې وسي، هغه که د وینې په اړتیا کې یې که د کورونو د نړولو او د عجلو مرستو ته اړتیا هم لري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، له دې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته 2:19 پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري حقونه. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به له نن پنجشنبې څخه د مرستو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی له لورې به په مرستو کې اوړه، غوړي، دال نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د رسمي شمیرو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې د وړ میاشتې په زلزله کې لږ تر لږه زر تنه مړه شوي او کابو 1.5 زر نور ژوبل دي. خو ګمان کیږي چې د نن ورځې په جریان کې به د مرګ ژوبل شمیر زیات شي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نورو فدرالي شریکو ادارو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډېر اغیزمن شوي دي د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله د سر مال پر زیانونو ژوره خواشینی څرګنده کړې. ښاغلي پښتین پر خپل ټویټر پاڼه دغه راز ویلي چې په اوسني حال کې له پښتون افغان ولس او نړیوالو څخه غوښتنه کوي چې په بیړنۍ توګه له یادو سیمو سره په پراخ مټ مالی او طبي مرسته وکړي. اروپایي ټولنې د خپلې سرمشري د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. او د فنلند وسلوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي هیواد یې له څو لسیزو را په دې خوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نن زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د کور کارونه که میرمنې یا هم وړې جنکۍ کوي جهاد نه ډیر او درانشي زیان اړوي. په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې مور یا هم نور مشران ماشوم و جنکیو ته دومره کار ورسپاري چې له توان نه پورته وي. حال دا چې هغوی هم د نورو کوچنیانو په څیر لوبو، تفریح او زده کړې ته اړتیا لري چې وخت ورکړل شي. خو دوی ته لومړیتوب د کور چارې سرته رسول ښکاري او علت یې هم دا ګڼي چې په کور کې څوک نه لري. مور یوازې ده چې په لور کار ونه کړي نو څه وکړي. د کابل اوسیدونکي راهله وایي چې د مجبوریت له مخې په خپلې وړې لور د کور ډیر کارونه کوي.
زه خپله یوازې یوه ښځه یمه کور کې او ماشومان مې ټول واړه دي. نو د دو د کرارولو لپاره زه یوه لور لرمه، دوه درې زمن مې کمکي دي. د دو د کرارولو لپاره زه یوه لور لرمه چې هغه هم تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور ټول کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله چې د درنو کارونو په زیان باندې خبره هم نه ده، سهار تر بیګاه سر په دستمال تړلی وي، د کور هر ډول کار کوي. هغه وایي چې مور یوازې ده دا باید د کور ډیر کارونه په خپل وړو لاسونو وکړي.
مور مې په کور کې یوازې د مشره خور نه لرم، د کور هر کار ورته کوم، لوسی ورته مینځم، کوټه ورته جارو کوم، ورونه مې ورته غلي کوم.
د اکثره کسانو په باور د کور کارونه یوازې د میرمنو او وړو جنکیو مسؤلیت نه دی. په کور کې هلکان او پلار هم باید د ضرورت پر وخت مرسته وکړي، خو ځینې کسان بیا د نارینه وو لپاره د کور کار عیب ګڼي. د لغمان اوسیدونکی اجمل وایي چې په سترګو ویني چې ماشومه خورې داسې کارونه کوي چې له وس نه یې پورته وي، خو مرسته نه ورسره کوي.
ما یو خورکۍ ده اته کلنه او مونږ چې یو هلکان یو، یعنی مونږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبه راوباسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دای مخ ته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مورکۍ مې تنه ده، هغه یعنې د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخ ته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخ ته ویسي، ځکه چې